احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ امر کړی چې له راتلونکې اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ترامپ په خپله لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و، خو هغه مهال افغانستان پکې نه و او د هیوادونو شمیر هم کم و. ترامپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقی دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشر روزا او تنبایو سره په کتنه کې کړې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي که د طالبان حکومت اروپا میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات برابر کړی شي، د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. دا مال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګرۍ د طالبانو سره تعامل لري، خو په ګڼ شمېر نورو سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. دغه ستونزې په اروپا او امریکا کې میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات ټکنی کړي او افغانان یې سرګردانه کړي دي. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو اصلي رکن بلل کیږي، حاجان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دشتو کې راټولیږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. حاجان لل مرد به دوه ورځې مزدلفه تروانی شي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته مینا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان بشتلو مراسم ترسره کړي. سشکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وی د حج د مراسمو لپاره 1.5 لک حاجان له افغانستان ورغلي دي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده. د روسي په هوایي برید کې د اوکراین په شمالي شهر پریولوکي کې لش تر لژ 15 کسان وژل شوي چې درې د وی کورنۍ دي. د پیښې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا واڅاوه چې له نړیوالې ټولنې وغواړي چې پر ماسکو فشار راولي چې اوربند غاړه کیشتي. د اوکراینی چارواکو په وینا نن شپه ډرون الوتکو په پریولوکي شهر کې پر یو استوګنځي برید وکړ. د دې موضوع تفصیل هم په خبرونه کې اوریدل شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي به پایلوبې ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تیر شپه جرمني ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګنۍ لوبې د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریسټیانو رونالډو ووهه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانانو په شمول د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګاوه چې امریکا ته ورشي. د پریکړې یو شمېر هغه افغانان اندیشمن کړي دي چې امریکا ته د تګ لپاره په درې مهمو هیوادو کې انتظار دي.
افغانستان کې څنګه هرڅه موږ لاس ورکړه، موږ روحي ذهني هغه سره موږ مخېو څلور کال ازغلته بچولای ما باید موږ ته خپل حق مې داوسي.
په خبرونه کې مو د اختر په درشل کې په کابل کې د تارویو د پیرو پلور لسیمو سره آشنا کوو. په لوی اختر کې د سمو قصابانو د موندلو ستونزه هم وی. یو قصاب مو راښخوله.
د کساب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وی کتبرګي دا ډیر سپوري.
نن د چاپریال ساتنې نړیواله ورسته د کابل یو اوسیدونکو ټول
غړوال د کسابات مرزي ډیر زیات شوی دا هوا ډیر ګرم شوی دا پلاستیکونه ډیر زیات شوی دا کوڅو ټول غړوال د
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر ل راتلونکو دوشنبه امریکا ته د افغانانو په ګډون د 12 سیوادونو د اتباو پر ورتګ بندیز لګولې. ډونالد ترامپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز دلیل د امریکا د امنیت ګټو او خلکو ساتنه شو دلیده. که څنګه په دې فرمان کې د افغانانو لپاره ځینې استثنا وشته، خو امریکا ته د تک په تمه او درې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې وای د فرمان سخت اندیشمن کړي او دوی به لاله به برخلیک حالت سره مخامخ کړي. د امریکا د افغان متحدینو ځینو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوی اجرایوي فرمان په لاسلیکولو سره د افغانستان په ګډون د دولسو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جون په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دا پریکړه یې د دې دولسو هیوادونو له لوري ورته د متوجه کوښونو د شدت پر بنسټ کړې ده.
Well, we cannot safely and reliably vet and screen those who
موږ نشو کولای له هغه هیوادونو آزاد مهاجرت ولرو چیرې چې موږ نشو کولای هغه کسان چې هڅه کوي متحده ایالاتو ته راشي په خوندي او باوري ډول یې وڅېړو. له همدې امله نن زه یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کوم چې په ځینو هیوادونو لکه یمن، سومالیا، هایټي، لیبیا او څو نورو باندې د سفر محدودیتونه لګوي. د دغه محدودیتونو د شدت اندازه د هغه ګواښونو په کچې پورې تړلې ده چې دغه هیوادونه یې رامنځته کوي. په دې نوملړ کې د اساسي خوالي په صورت کې چې ممکن رامنځته شي بیا کتنه هم کېدای شي، او دغه راز د نویو ګواښونو د راڅرګندېدو په صورت کې نوي هیوادونه هم پکه اضافه کېدای شي.
دا فرمان د سپینې ماڼۍ پر وپاڼه هم خبر سوای او پکې راغلی چې دا فرمان به لراتلونکو نه د جون له 9 نیټې د اجرا وړ وي. ترامپ په دې فرمان کې ویلي چې ما د امریکا د ملي امنیت کټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړای دی. له افغانستان سربېره ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی، گینا، اریتریا، هیتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو پر سفر بندیز لګول سوای دی. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو په ګډون د هغو کسانو لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو ایس آی وی کیسونه لري ځینې استثنا وسته، خو د ډونالډ ټرمپ دې فرمان هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري. په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کم کې میشت افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کړي مخورسي. ازادي راډیو ته وویل چې لته رونیک دي څلورو کلونو راهیسې دای په ابوظبي او میرمن او ماشومان په قطر کې په کم کې په به برخلیک حالت کې په دې ته مدي چې امریکا ته به د پناه غوښتنه منل کیږي، خو په خبره د ترامپ د فرمان نه هلي کړی دي.
زه چې کله دلته راوسم په یوان کې سم دلته د پاسله مونې و مې شه بده مولود به ته قطر ته زه دلته پاتې سم مولود مې دلته پاس ته نن غزي پوری کوم سره نه شه بده مولود مې سره سمنګ ټول ژوند امید مونږ له سوال کړی دا میرمن مې اوس مریضه ده قرار په ځای کې پراته ده دوی نه سر کولې نو سي جوړي. افغانستان کې سمنګ هرڅه مونږ له سوال کړو مونږ روحي ذهني هغه سره مونږ مخ یو څالو کولې زدل ته بچول ما باید مونږ ته خپل حق مين دوسي.
په پاکستان کې مش د پی 2 کیس درلودونکو ولی بیا ازادي رادیو ته وویل
په اوس نه ګرونیمو زیات شو ده زموږ
لبیگا رئیس چې له دې خبرې خبر شوی او ډېر زیات یې اندېښمن کړی یو نو پوهیږو چې ایس آی وی تر موږ څخه یې ګڼل لري. په داسې حال کې چې موږ د امریکا لپاره اوګه پوګه کار کړی دی. نږدې درې نیم کاله کېږي چې موږ په بې برخلیک حالات کې په پاکستان کې یو. ماشومان مو له زده کړو پاتې دي. د امریکا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ دې هم د ایس آی وی په شان ویزو کې شامل کړي، ځکه موږ هم د امریکا له دولت سره همکارانو.
د سپینې ماڼۍ له لوري د ډونالډ ټرمپ په خبرسوي اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون د هغو دولسو هیوادونو چې امریکا ته یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګول سوی دلایل هم ویل سوی. د افغانستان په تړه ویل سوی چې دا هیواد د طالبانو لخوا کنټرول کیږي، کوم چې د متحدو ایالاتو په ځنګړي ډول د اس ډی جی ټی په نوم د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. دا لیست چې د متحدو ایالاتو د خزانه وزارت لخوا چمتو سوی هغه ډلې او اشخاص په نښه کوي چې له ترهګریزو فعالیت تونو سره تړاو ولري او متحده ایالات پر له همدې عمل اقتصادي بندیزونه لګوي او د دوی شتمنۍ کنګل کوي. د ترامپ په فرمان کې دا هم راغلي چې افغانستان د پاسپورتونو او نورو مدني اسنادو د صادرولو لپاره یو وړ یا دوی سره همکار مرکزی اداره نه لري او د غشان د اشخاصو د پلټنې او ارزونې لپاره اړین میکانیزمونه هم نه لري. خو د ترامپ د فرمان ته امریکا ته د افغانانو د انتقال دینو ملاتړ بنسټونو هم خبرګون او اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د دې فرمان په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ شي. د افغان ایواک مشر شان وان یور په خپل اکسپرنا د جون په څلورمه لیکلي که څه هم د ډونالډ ټرمپ دې بندیز کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزې ایس آی وی لرون کی مستثنا دی خو ویلی دی چې زرګونه نور افغانان زیانمنوي چې له طالبانو تښتیدلي د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره یې ځانونه په خطر کې اچولي مخکې څارل سوي او د متحدو ایالاتو لخوا تمه ورکړل سوې ده. خو د ډونالډ ټرمپ په دې فرمان کې کومه استثنا سته؟ دې فرمان کې هغه افغانان چې د مهاجرت ځانګړي ویزې ایس آی وی لري یا قانوني دایمي استوګنه یا د متحدو ایالاتو ګرین کارتونه لري، هغه افغانان چې دوه ګونی طبیعت لري چې د بل هیواد پاسپورت لري او د دې پاسپورتونو په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو یا کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه کوي، اجازه لري چې متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. سربیره پر دې هغه کسان چې په نړیوال جام یا المپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په پیل کې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو فرمان په صادرولو د امریکا له اړوندو امنیتي ادارو او بهرنیو چارو وزارت غوښتي و چې د دوی د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت ارزونه وکړي او تر دریو میاشتو متحدو ایالاتو ته د کډوالو پر ورتګ او د دوی بهرنۍ مرستې بندي کړي. د یادونې ده چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې یې تر ډیره امریکا ته د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول سوی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په سعودي عربستان کې حاجان سبا اختر کوي، په افغانستان کې طالبانو بل سبا اختر اعلان کړی. کابل شاروالی وای په کابل شار کې د څارویو د پلورو پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو شاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځای څاروي وپیري. د دغه شاروالی ویان نعمت الله برګزي ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي، په دې مشخصو شویو ځایونو کې به د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت د دوا شیندلو پروګرامونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانک شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقي کې د اتمی امنیتي حوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته، پل چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وختې ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قرباني ویني او دغه سې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطنداران نه ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر بخښي.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قرباني نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینې چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه پرېږدي د غینا ګرمۍ ده ډیر بد بوی خيږي کورونو ته او دینه ډیر مرزونه پیدا کیږي لزما د خپل ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هيله داده چې کله قرباني وشو د قرباني نه بعد کم هغه کثافات چې پد کیږي هغه پسند ځکه یا خشي یا هم خطا شي
د طالبانو حکومت تر واکلاندې کابل خاروالي هم له کابل خاریانو هم د هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوی د خاروالي لخوا ځانګړو شویو لویو ساتلونو کې واچوي کابل خاروالي ویلي د دوی اړوند کارکونکو کې دند لري چې په هر شپږو ساعتونو کې دا ساتلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ وګرځوي د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لویې قرباني اختر لومړۍ ورځې راند کړې خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي
کابل ښاروالي د څارویو د پیر او پلور لپاره څلور ځایونه د کانګو ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځانګړي کړي دي روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د څارویو د حلالېدو په وخت قصابان د سکش پلاس کړي او ماسک دی وتړي د لوی اختر لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستونې سره مخامخ وي موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی ورسره مو خبرې کړي او دا راپور مو پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په شخ پیلې شي
زه خپل ام جواز لرم ام امر فعالیت لرم ام کار د صحت لرم
د چړو او تبرګي وسړي د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سلوي کلن رفیع الله وای له سبان دي 12 سيزو رئیس قصابي کوي دکان لري چې د وړو او غټو څارويو دواړو غوخه پکې پلوري رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارويو د حلالولو خبره کړي ځکه په خبره ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکی نه وي لرفی علماء پختنه وکړه چې د قربانی د اختر پوره چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي قصاب او نه قصاب بسنګ پیژنو هغه ازادي رادیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري خپل ځان ته یو پیژنګلو لري او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي ټول 1500 مصرف ناراضي وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته د 17 د چ ما تر 2000 د 17 د چ ما په 2500 واغشته
رفیع الله وړاندې سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې او دوه مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي ګډ وډ شي د غوخه سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي انسان په خپل غاخ لاندې راځي مشکلات ور سره مخامخيږي او مسلکی خلک چې دا غو بیا خپل غا کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې
خو په خبره ای سروي لقصاب او نه قصاب دواړو کله کله تخت چې دا په مسلکی تو پورې اړنه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده رفیع الله وای دوی د قرباني پختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي د یادونه ده چې پسه سیرلې غوي میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي خو په پسه ګډ یا سیرلې کې یوازې یو نفر او په غوا میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکې دلی شي دا مطلب به مډیر او دلی وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي دا څنګه راځي لرفي ولای وورو
ډیر خو دوست مې دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دانی پسونه مې راوړي دا دواړه بالال کې راته ملخزه سعید ز چې مال ز د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورد دا خبره خو دندې والی خبره مم د سلاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانی پسونه غشتي او څلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلمه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بر بخیر با لار کې د حرکت کوم ملته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي خرفی ولا او نور قصابانو خای سر لو سورته چړي تیری کړی وي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د اوکران په شمال کې د روسي په هوایي بریدونو کې لشتر لشه 15 کسان وژل شوی چې د بي کورنۍ درې غړي هم پکې شامل دي. اوکراینی چارواکو ویل چې شپږو درون الوتکو نن سهار د پریولیکی شار د استوګنې پر وې سیمه برید وکړ. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې برید کې یو کلن ماشوم د هغه مور او انا وژل شول. د ماشوم پلار د روسي د یو بل برید لټپیانو سره د مرستې لپاره په کور کې نه و نو ژوندۍ پاتې دی. لدی پریټون ورسره د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی او سلبیا په نړیواله ټولنه شخ وکړ چې لټولو لارو چارو کار واخلي ترڅو پر مسکو فشار راوړي چې اوربند غاړه کیشته. زلنسکی وویل روسیا په دوامدار توګه هڅه کوي چې وخت تر لاسه کړي او د خلکو وشلو ته دوام ورکړي. د اوکران جمهور رئیس په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې لیکلي چې هغه تمه لري چې متحده ایالات او اروپا او ټوله نړۍ چې کولای شي د وضعیت بدلولو لپاره لاس په کار شي. په اوکران باندې د روسي د بریدونو هغه وخت تر سره شول کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. له پوتین سره له خبرو وروسته ټرمپ وویل چې د روسي ولسمشر په ډیر ټینګ شخ خبرداري ورکړې چې مسکو د اوکران د بي پيلوټ الوتکو بریدونو ته د ځواب ویلو اراده لري. د اوکران لخوا د اونۍ په پای کې بریدونو کې د روسي په بیلابیلو برخو کې لسکونه هغه الوتکې په نقشه سوي چې د اټومي وسلو د لیشتوان لري. په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ټرمپ له پوتین سره خپلې تازه ټلیفوني خبرې شی بللې دي که څه هم هغه لیکلې دي چې دا ډول نه وي چې سمدلاسه سولې ته لاره هواره کړي. د ټرمپ په وینا په روسیې باندې ناڅاپي برید چې د جون په لومړۍ نیټه د اوکراین د امنیت ادارې لخوا ترسره شو د 15 بیا دقیقو ټلیفوني مکالمې له موضوعاتو څخه و. ولسمشر ټرمپ د خپلې دوهمې دورې لپاره راهیسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په پایله کې اوکرایني او روسي چارواکو دوه ځله سره ولیدل مګر یوې موافقې ته پر رسیدو کې پاتې راغلي دي. واشنگتن بیا هم له دواړو لورو غوښتنه کوي چې مخامخ خبرو ته ادامه ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیون افغانان د خړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ شي. د دغه بنسټ په تازه ارزونه کې چې پرون خبره کړه مهم علتونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتی، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم تغیرات بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په څلورمه خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.5 میلیونی جمعیت یا 20 سلنه جوړوي د اقتصادي وضعیت د نسبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نخوندیتوب دریم یعنی ناورین او څلورم یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلی چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14 سلنه اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1 سلنه یعنی نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي، که پیدا نشي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د غیسمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي.
پر راپور کې دا هم ویل شوی سره لدی چې له 2018 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوی، خو دوامداره وچکالی، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چمخ کې ویلي و چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب یو عمده علت د اقلیم بدلون دی چې چاپیریال یې اغیزمن کړی دی. نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. دا سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. نور په دې راپور کې
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی.
یوازې
مصور نه بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپیریال په بشپړ توګه ککړ سوای دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان هم په کلو کې لویان هم چکر د خاطر تلل او د دې تر څنګ به د مانداري لپاره هم خو خلکو به ترې واخه کوو. اوس وخت کې دا سیمې هم بیخي ختم شوي دي او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 15مه نیټه په خپل اکسپانډ لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات سیاته کړی چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالی په ځنګړې توګه په غیر رسمي خرګوټو کې د شنو سیمو نشټوالی په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتر کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنځشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنی کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپل فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي د یو ځل کارونې لپاره طرح شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې مخوانی چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کیدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپیریالي ستونزې کمې او د چاپیریال ساتنې پا پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوي وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو